السلام علیکم درنو اوریدونکو، تر یولسو بجو د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې یو ساعته خپرونه کې د هیواد، سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي. په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر حامد کرزي د هیواد اړوندو ادارو ته حکم کړی چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت په اړه خبرې د لویې جرګې د مشورو له مخې پر مخ بوځي. خپرونه کې پر دې سربیره د نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زکیه غیاسي وړاندې کوي.
په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کارپور دینیس کوکس پرون ویل د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پاکستان مرکزی رول لرلی شي. یو افغان پلاوی پاکستان ته روان دی چې په دغه هیواد کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د وژل شوي مشر د ترور په اړه تحقیقات وکړي. او امریکا، بریتانیا او کاناډا پرون د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد نور سخت بندیزونه اعلان کړل. پوره خبرونه. په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کارپور دینیس کوکس پرون ویل د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پاکستان مرکزی رول لرلی شي. دا د په وینا د افغانستان مسأله د پاکستان له مرستې پرته نشي حل کېدای. کوکس چې پاکستان ته تللی په کراچۍ کې له خبریالان سره په خبرو کې ویل د افغانستان نور ګاونډیان لکه ایران او یا هندوستان هم مهم دي، خو دا د په نظر د افغانستان د مسألې د اواري لپاره تر ټولو مهم پاکستان دی. کوکس د 1950 او 1950 کلونو ترمنځ په پاکستان کې سفیر و. وروسته د متحده ایالاتونو په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د چارو متخصص شو. یو افغان پلاوی پاکستان ته روان دی چې په دغه هیواد کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د وژل شوي مشر د ترور په اړه تحقیقات وکړي. د پاکستان ولسمشر د استانبول په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان په غوښتنه پاکستان ته د تحقیقاتو لپاره د یو افغان پلاوی له سفر سره موافقه کړې وه. افغان چارواکو ویلي چې د برهان الدین رباني د ترور پلان د پاکستان په کوټه کې جوړ شوی و، خو پاکستان دا تور رد کړی و. تر اوسه څرګندنه ده چې افغان پلاوی به په څه ډول په پاکستان کې د برهان الدین رباني د ترور پاره تحقیقات وکړي. جرمنی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د مسؤلیتونو د انتقال په برخه کې د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړي. په دې پریکړه لیک کې چې جرمنی د تصویب غوښتنه کړې، افغانستان ته د ټولو مسؤلیتونو د بشپړې سپارنې سپارښتنه شوې ده. د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د امنیتي مسؤلیتونو په څنګ کې د هیواد د ټولو چارو واک وروسپاري. جرمنی به چې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف په چوکاټ کې شاوخوا 15,000 پوځیان لري، د راتلونکي ډسمبر په 15 نیټه په بن ښار کې د افغانستان د یو نړیوال کنفرانس کوربه وي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې تېر ماښام ایساف ځواکونو د وسلوال طالبانو په یو پټنځای برید کړی چې پکې د یوه طالب قمندان په ګډون 9 وسلوال وژل شوي دي. د 201 سیلاب قلوردو د درېمې لوا ویان جګړن شیراغا ازادي راډیو ته ویلي چې دغه بمبار د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې شوی چې د قادر محمد په نوم د وسلوالو طالبانو یو قمندان له خپلو 9 ملګرو سره وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو هم د خپل قمندان او د هغه د درېو ملګرو وژلمني او وایي چې پاتې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. چارواکي د طالبانو د اداره دوي ایساف ځواکونو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 48 افغانۍ او 5 پوله، یو اروپایي یورو 68 افغانۍ او 40 پوله، یو پاونډ 50 افغانۍ او 56 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومانه 15 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري په 550 افغانۍ بدلیږي. نړیوال او سیمه ایز خبرونه لږ ورسته. اوس هم مهم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. امریکا، بریتانیا او کاناډا پرون د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر د هیواد نور سخت بندیزونه اعلان کړل. د امریکا حکومت د تورو پیسو د سپینولو یا مینځلو لپاره ایران د اندېښنو اصلي سرچینه وبلله، خو د هیواد پر مرکزی بانک یې پوره بندیزونه ونه لګول. د بریتانیا حکومت هم پرون پر ایران نوي بندیزونه ولګول. په نویو بندیزونو کې د بریتانیا د مالي سکتور او ایراني بانکونو ترمنځ د مالي اړیکو بندول شاملېږي. د بریتانیا حکومت پرون په یوه اعلامیه کې ول چې سر لننه د بریتانیا ټولې مالی او کریډیټ ورکوونکو ادارې مکلف دي چې د ایران د مرکزی بانک او د هغه د څانګو په شمول له ټولو ایرانی بانکونو سره تجارتي اړیکې وشلوي او د پیسو راکړه ورکړه ورسره بند کړي. په دې اړه د بریتانیا د مالی وزیر جورج اوسبارن وویل:
We are ceasing all contact between the UK financial system and the Iranian
system. دای وای موږ د بریتانیا د مالی سیستم او د ایران د بانکي سیستم ترمنځ ټول تماسونه بندو. دا کار د دې لپاره کوي چې نړیوال شواهد شته چې د ایران بانکونه د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو په هڅو کې لاس لري. موږ دا کار نه یوازې د نړۍ د امنیت ته ښیګڼې بلکې د بریتانیا د ملي امنیت لپاره هم کوو. د کاناډا حکومت هم پرون اعلان وکړ چې ایران ته د ټولو هغو موادو پر صدور بندیز لګوي چې د پیترو شیمی، تیلو او گازو په صنعت کې کار ترې اخیستل کېدای شي. کاناډا هم درز د ایران د مرکزی بانک په ګډون لا دې هیواد سره پر مالی راکړې ورکړې هم بندیز ولګوه. د پاکستان پوځ وایي چې وسلوالو کسانو پرون د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې 14 سرتیري ووژل. د پاکستان د پوځ په وینا وسلوالو کسانو دا سرتیري هغه مهال ووژل چې په بلوچستان صوبه کې یې د ملیشیا ځواک د سرحدي لیوا پر کاروان برید وکړ. په دې برید کې لس تنه نور ژوبل شول. د بلوچستان د آزادۍ جبهې په نوم یوې یاغي بلوچې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د دې ډلې یو ویاند وویل چې څلوېښت سرتیري وژلي دي. بلوچ یاغیان چې د زیاتو ازادیو او د خپل ایالت په طبیعي سرچینو کې د ډېرې ونډې غوښتونکي دي، له څو لسیزو راهیسې د پاکستان د حکومت سره جنګیږي. د مصر پر پوځي چارواکو پرون ورسته له هغې نړیوال انتقادونه په زیاتېدو شول چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې پر مظاهره چیانو حملو ته دوام ورکړ. ویل کېږي چې د تشدد په پیښو کې تر اوسه 24 کسان وژل شوي او څه باندې 1700 نور ټپیان دي. د افی نړیوالې ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د مصر پوځي چارواکو د بشري حقونو په ساتنه کې په بشپړ ډول پاتې راغلي. په اعلامیه کې د پوځ پر عالي شورا تور لګول شوی چې د لرې کړل شوي مشر حسنی مبارک د حکومت اقداماتو ته لور تزپونکو تکتیکونو څخه کار اخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم د تشدد د پیښو له وجې ژور اندېښنه وښوده او له مصري چارواکو څخه یې وغوښتل چې د بشري حقونو او فردي ازادیو د مسؤلیت ضمانت وکړي. اعتراض کوونکي چې د راپورونو له مخې نن سهار هم د قاهرې په تحریر چوک کې ناست وو، له پوځي واکمنو څخه ملکي حکومت ته د واک سمدستي سپارل غواړي. پولیسو او پوځ پرون په دې ځای کې له مظاهره چیان سره اخړه بوکړ. پرون د شخړو په درېیمه ورځ د مصر ټولې کابینې استعفا وړاندې کړه. د مصر د کابینې ویاند ویل چې د صدر اعظم اسامه شریف د کابینې غړو خپل استعفاوې د وسلوالو قواوو عالي شورا ته وړاندې کړې. د ویل حکومت به تر هغه کار ته دوام ورکړي چې واکمنه پوځي شورا د کابینې د غړو استعفا ومني. او د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي امنیتي ځواکونو نن دغه هیواد په ناکراره ولایت هومس کې درې کسان ووژل. په سوریه کې تاوتریخوالی په داسې حال کې دوام لري چې د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت د نړیوالو له لوري فشار دی چې د دیموکراسۍ پلو مظاهره چیانو له ځپلو لاس واخلي. ملګري ملتونه وایي له مارچ راهیسې په پیل شویو مظاهرو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی د عربي ټولنې یا عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیران د پنجشنبې په ورځ د سوریې په باب بله غونډه وکړي. دا و د دې سات کورنۍ او بهرني خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل 0.15 صپا په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد، هرات، خوست، ګردیز او اسداباد کې او په منځنۍ صپا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. په راپورونو کې و باورې چې افغان ولسمشر حامد کرزی د هیواد اړوندو ادارو ته حکم کړی چې امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه مذاکرات د لوی جرګې د پریکړو او مشورو لمخې پر مخ بوزي.
هغه مشورې یا هغه سلاوي چې حکومت ته د خلکو د اساس د خواستونو کول سوي دي په انانوي لوی جرګې کې، هغه پر اساس به دا مذاکرات مخته یوسي.
افغان دولت چې وایي د سولې د عالي شورا د وژل شوي مشر د قتل پلان په کوټه کې جوړ شوی و، پاکستان ته یو پلاوی استوي څو هلته د برهان الدین رباني د وژنې په اړه تحقیقات وکړي. د سوداګرۍ وزارت د ګاز عمده پلورونکو ته خبرداری ورکړی چې که خپلې د ګاز زیرمې په ټاکلې بیه ونه پلوري نو دوی به یې پر وړو سوداګرو لیلام کړي، خو د سوداګرۍ خونو دا پریکړه رد کړې.
د افغانستان سادی پالیسی بازار آزاد دی. معمول په بعض ځای کې ګورو چې دی د سیاسي نقطې نظر په بازار کې مداخله کوي.
امنیتی مسایلو ته هم کتنه کوو. د خبرونې په دوهم نیمای کې اس ام اس 813 پروګرام لرو او په نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام کې به د معلولو افغان میرمنو له کار، ژوند او سپورتي فعالیتونو خبر شئ. افغان ولسمشر حامد کرزی د هیواد ټولو اړوندو ادارو ته حکم کړی چې له متحدو ایالاتو سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه مذاکرات د لویې جرګې د پریکړو او مشورو په رڼا کې پر مخ بوځي. دودیزې لویې جرګې چې د تېرې شنبې په ورځ پای ته ورسېده د دې ستراتیژیک سند ملاتړ وکړ او په دې برخه کې یو لړ سپارښتنې او شرایط وړاندې کړل. له کابله د احمد زبیر ژمن په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
جمهور رئیس حامد کرزی له دودیز لوی جرګی وروسته د خپل وزیرانو په لمړنۍ شورا کې اړوند اورګانونو ته د جرګی له سپارښتنو او پریکړو سره سم له امریکا سره د ستراتیژیک همکاریو د سند پاړه د مذاکراتو د پرمخ بوولو حکم کړی. د جمهور رئیس ویان ایمال فیزی د دوشنبه په ورځ ناوخته خبر اعلان تول چې د امریکا له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیک سند پاړه خبرې روانې دي او وروسته له دې به د خبرې د لوی جرګی د مشورو لمخې کیږي.
رئیس جمهور دا حکم دی سردانه لوست چې هغه ټول ادارې هغه ټول وزارتخانی چې د متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه مذاکره لري، یعنی په کې د افغانستان خارجه وزارت شامل دی، دفاع وزارت شامل دی، د افغانستان ملي امنیت شورا شامل ده، در ټول ته دوی حکم دادی د رئیس جمهور چې سردانه سره په خبرو کې د متحده ایالاتو سره به هغه مشورې یا هغه سلاوي چې حکومت د خلکو د اساس د خواست ورکول سوي دي په عنعنوي لویه جرګه کې هغه مد نظر ونیسي او سخت هغه مشورو پر اساس به دا مذاکرات مخته یوسي.
په کابل کې دودیزې لویې جرګې په ټوله کې له امریکا سره د ستراتیژیک سند لاسلیک کېدل ومنل، خو په دې برخه کې شاوخوا 45 شرطونه او سپارښتنې وړاندې کړې. که څه هم امریکایي چارواکو د دې لویې جرګې د پریکړو هرکلی کړی، خو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې په دې شرایطو کې ځینې سختي او د امریکا متحده ایالاتو ته به منل ګران وي.
په راپور کې مو د افغان دولت د ریاست د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي ولسمشر حامد کرزی د هیواد اړوندو ادارو ته حکم کړی چې له متحدو ایالاتو سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه مذاکرات د لویې جرګې د پریکړو او مشورو له مخې پر مخ بوځي. د دولت د ریاست ویاند ایمال فیزی په همدې مطبوعاتي غونډه کې دا هم وویل چې له افغانستان څخه یو تحقیقاتي پلاوی پاکستان ته روان دی، څو د افغانستان د سولې د عالي شورا د وژل شوي مشر برهان الدین رباني د ترور د قضیې په اړه هلته تحقیقات وکړي. افغان چارواکي وایي چې د استاد برهان الدین رباني د ترور پلان د پاکستان په کوټه ښار کې جوړ شوی و. پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په اړه نور جزئیات عصمت څاروانه اوروي.
د افغانستان مقامات وایي چې پاکستان موافقه کړې چې افغان کمیسون ته اجازه ورکړي چې پاکستان ته لاړ شي او د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د ترور په تحقیقاتو کې برخه واخلي. افغان چارواکي ټینګار کوي چې د سپتمبر په میاشت کې د برهان الدین رباني د ترور پلان چې په افغانستان کې د سولې حل ځلې ورسره له خنډ سره مخامخ شوي په پاکستان کې جوړ شوی و. د افغانستان حکومت څو ځلې له پاکستان وغوښتل چې افغان پلاوي ته اجازه ورکړي چې د رباني د قتل په باره کې په پاکستان کې څېړنه وکړي، خو پاکستان بالاخره د استانبول په غونډه کې چې د ترکیې په منځګړتوب جوړه شوې وه خپل هیواد ته د افغان هیئت له سفر سره موافقه وکړه. پرون د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیزی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان تحقیقاتي کمیسون پاکستان ته روان دی. د ونه ویل چې په دې کمیسون کې څوک شامل دي او یادا چې په پاکستان کې به له چا سره وویني، خو د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دې ډله کې به د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست مقامات شامل وي. افغان چارواکي وایي چې برهان الدین رباني د یو پاکستانی ځانوژونکي له لوري چې بم یې په لونګۍ کې پټ کړی و وژل شو. فیزی وویل پر پاکستان د افغانستان او ترکیې له فشار وروسته اسلام آباد بالاخره ومنله چې د افغان پلاوي له سفر سره موافقه وکړي. د ډیرو افغان چارواکو او کتونکو په نظر د برهان الدین رباني له وژل کېدو سره د سولې خبرې هم مړې شوې. اوس همغه راز چې په دودیزه لویه جرګه کې وویل شول ډیر افغان چارواکي لیواله نه دي چې له طالبانو سره چې آدرس یې څرګند او اعلان شوی نه دی خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر د رباني له وژل کېدو وروسته ویلي و چې نور له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره د سولې خبرې کوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي پرون ناوخته د دې ولایت په پیچ دره کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر مرکزونو هوایی بمباري شوې ده. د چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان په ګډون له لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په کونړ کې د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال ایواز محمد نظیری ازادي راډیو ته ویل د دوشنبه د ورځې ناوخته د نړیوالو ځواکونو الوتکو د پیج درې د ورادیش په غرنۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو مرکز تر برید لاندې نیولې وو چې په ترس کې یو شمیر وسلوالو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده او په وژل شوو کې د طالبانو سیمه ایز مشر مولوی قدیر محمد هم شامل دی. امنی قومندان وویل چې په هوایي برید کې ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی او ټول وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد موسی پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل په بمبار کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. له سیمې څخه یو وسلوال طالب قاری یونس ازادي راډیو ته وویل چې په بمبار کې په مانوګي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مسؤول مولوی قدیر محمد د خپلو دریو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی او نور ټول وژل شوي او ټپیان په ځنګل کې د ونو ارکوونکي او مزدوران دي. د یادونې وړ ده چې له تیرو څو ورځو څخه د کونړ په ګاونډي ولایت نورستان کې ملي اردو عملیات پیل کړي دي چې د دولتي چارواکو پر وینا تر اوسه پکې له شلو زیات وسلوال وژل شوي او یو شمېر یې ژوندي نیول شوي دي چې په ژوندیو کې د نورستان لپاره د طالبانو نوماند والی مولوی دوست محمد هم شامل دی. خو طالبان وایي چې مولوی دوست محمد په نورستان کې دوی سره دی او آزاد ګرځي.
سمه کاغله ازادي راډیو اوري او اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د حکومت لخوا د ګاز له ټاکل شوې بیې سره مخالفت ښودلی. د افغانستان حکومت چارواکو پرون وویل چې که چیرته عمده پلورونکي خپلې د ګاز میرې زیرمې په ټاکلې بیه ونه پلوري نو دوی به یې پر وړو سوداګرو لیلام کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر پرون د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې زرګونه ټنه مایع ګاز په یو شمیر بندرونو کې د خصوصي سکتر لخوا زیرمه شوی او باید چې هغوی د دې وزارت لخوا په ټاکلې بیه وپلوري. نسیم شفق د دې موضوع جزئیات اوروي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکټر انور الحق هدی د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې څرګنده کړه چې د محل په حیرتان بندر کې کابو درې زره ټنه مایع ګاز د خصوصي سکتور لخوا زیرمه شوي او هغوی په دې هڅه کې دي چې له 100% څخه په زیاته ګټه یې وپلوري. ډاکټر احدی ډنګ پیل کړه که چیرې په نږدې ورځو کې دا زیرمه شوي مایع ګاز د ګازو په وړو سوداګرو یو ټن په $900 خرڅ نشي نو افغان حکومت حق لري چې لیلام کړي.
که چیرې هم دا کس پلورونکي په دې برخه کې له موږ سره همکاري ونه کړي د قانون له مخې د سوداګرۍ وزارت حق لري چې د هغوی زیرمه کړې ګاز وپلوري. خو دوی ته وایم حکومت دې نه مجبوره کوي چې له زوره کار واخلي او د افغانستان کابینې دا اجازه ورکړي چې د هغوی زیرمه کړې ګاز لیلام کړو. موږ واړه ګاز پلورونکي رابللي او د عمده پلورونکو زیرمه کړې ګاز به یو ټن په $900 پر هغوی وپلورو او پیسې به یې ورکړو.
د سوداګرۍ او صنایعو وزیر د ګازو احتکار په ځینو سیمو کې له وخت نه مخکې واورې ورېدل، په ازبکستان کې ځینې ترانسپورتي ستونزې او د خصوصي سکتور لخوا د رقابت پر ځای ناسم جوړجاړی په وروستیو دوو اونیو کې په ناڅاپي ډول په کابل او ولایتونو کې د مایع ګازو د بیې د لوړېدو مهم علتونه وبلل. خو احدی وویل چې ګاز پلورونکي باید د محل یو کیلو ګاز له 15 تر 18 افغانۍ وپلوري او ډاډ یې ورکړ چې په دریو یا څلورو ورځو کې به ډیر مایع ګاز کابل او بیلابیلو ولایتونو ته ورسیږي او د ګازو بیه به 50 یا 55 افغانیو ته راښکته شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د سوداګرۍ وزیر وایي که عمده پلورونکي خپلې د ګاز زیرمې د حکومت لخوا په ټاکل شوې بیه ونه پلوري نو دوی به پر وړو ګاز پلورونکو لیلام کړي. خو لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د افغانستان د سوداګریو او صنایعو د خونې چارواکو د حکومت دا طرح رد کړې ده. د ګاز واردونکي وایي په دې تصمیم سره دولت غواړي چې په لوی لاس سوداګر زیانمن کړي او ستونزې ورته رامنځته کړي.
د افغانستان د سوداګریو او صنایعو د خونې مسؤلینو د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
نشي کولای چې د سوداګرۍ د وزارت له پریکړې سره سم یو کیلو ګاز په 55 افغانۍ وپلوري. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې سلاحکار محمود کرزی وویل
د افغانستان اقتصادي پالیسی بازار آزاد دی، اما موږ په بعض ځایو کې ګورو چې دې د سیاسي نقطې نظر لازم بولي، په بازار کې مداخله کوي او تاجران او سرمایه ګزارانو ته نقص رسي، او دا د دې باعث کیږي چې نور خلک افغانستان ته رانسي او سرمایه ګزاري ولیکي. موږ د وزارت تجارت څخه خواهش کوو چې د 50 شرکتونو سره کښېني او د دې سره محاسبه وکړي، د دې ټول مصارف وسنجي، بیا دې ته یو مفاد چې هغه د دې قابل قبول وي. کنی دا راګاز کار خلک پرېږدي، کدی ورته وایي چې ته څونه مفاد به کدی خپلې پیسې اخلي په بانک کې ږدي. زموږ خواهش دا دی چې وزارت تجارت د دې تاجرانو او سرمایه ګزارانو سره کښېني او دغه ملي مسله حل کړي.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو دا هم وویل چې په دې وروستیو کې د ګازو د بیو د ناڅاپي پورته کېدو سببونه په قزاقستان کې د ګازو د واګونونو ځنډېدل، د سالنګ د لارې ستونزې او په نړیوالو مارکیټونو کې د ګازو د بیو لوړېدل دي. دوی دا هم وویل چې د سوداګرۍ وزارت د یک شنبې په ورځ د کابل ښار په ځینو سیمو کې د ګازو د پلورلو یو شمېر دوکانونه چې ویل کېږي ګاز یې له ټاکلې بیې پورته خرڅول تړلي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له کومې ورځې راهیسې چې په ښار کې لامده ګاز کم او د خلکو شکایتونه پورته شول، وزارت د ګازو له لویو واردونکو سره ستونزه شریکه کړې او دا اجازه یې ورکړې چې د دولت له ذخایرو د ګاز ترلاسه کړي. د سوداګرۍ د وزارت په وینا په هیواد کې د ګازو د بیو د لوړېدو یو علت د دوی په مالیه کې زیاتوالی و چې هغه هم بیرته ټیټ شو. افغان سوداګرو د حکومت په وروستي اقدام دا اعتراض په داسې حال کې کړی چې عام خلک او کتونکي بیا سوداګرو ته د انتقاد ګوته نیسي او وایي چې د جیب د ډکولو لپاره یوه موقع هم نه ضایع کوي.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خپرونه کې
د شفافیت د څارنې په نوم ټولنه وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د خپلو مرستو لګول شفاف کړي. د دې ادارې د ټولنیزو چارو د څار مسؤل پرون په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل په دولتي ادارو او مرستندویو مؤسسو کې اداري فساد او د شفافیت نشتوالی د دې لامل شوی چې په هیواد کې د بیا رغونې پروژې بې کیفیته شي او خلک ناهیلي کړي. د مالیه وزارت بیا وایي د نړیوالې ټولنې په سلو کې اتیا مرستې د دولت له مشورې پرته لګول کیږي، خو دوی دا هم وایي چې دوی هڅه کوي وروسته له دې د مرستندویو هیوادونو سره د مرستو د لګولو په اړه حساب کتاب وکړي. زکیه غیاسی نذیر او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د شفافیت د څارنې موسسه وایي چې ټول مرسته کوونکي هیوادونه او موسسې باید له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه معلومات خپاره کړي. د دې موسسې د ټولنیز څار مسؤل وزیر ګل انیس وویل چې ځینې هیوادونه د خپلو مرستو په اړه معلومات نه خپروي چې د کار د بیا رغونې په بهیر منفي اغیز کړی. ښاغلی انیس چې د دوشنبې په ورځ د مالیه وزارت له استازي سره یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کوله ویل چې یوازې یو محدود شمېر هیوادونه او موسسه خپل معلومات شریکوي.
این نهاد یکی است که شامل بانک جهانی دوم آی دی ای 78% هستند.
د دې نه ادارات خنریوال بانک آی دی ای اتاوی پسولکی هلن 85% برتانیا درش پته پسولکی سویدن هم درش پته پسولکی اروپای ټولن یوش پته فیصد او لپات مرغ د امریکا پرخته ادارې چې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی تملکونکې مرجه ده 25% د خپل مرستو په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړي دي. موږ له مرسته کوونکو هیوادونو څخه غواړو چې دوی په افغانستان کې د سولې، امنیت او نورو برخو مسؤلیت لري باید خپل معلومات شریک کړي.
د شفافیت د څار موسسې دا غږ په داسې حال کې کړی چې په هیواد کې د بیا رغونې د پروژو او کیفیت په اړه زیاتې پوښتنې موجودې دي. په افغانستان کې د بیا رغونې لا روان بهیر سره مرسته کوونکي هیوادونه په سلو کې اتیا مرسته خپله لګوي او یوازې 40% یې افغان دولت ته ورکوي. د مالیه وزارت د مرستو د سمون د ریاست مدیر سلوا دستگیر هم په نړیوالو مرسته کوونکو انتقاد وکړ. دی وویل چې نړیوال مرستندویان د دولت د بودیجې له لارې د خپلو مرستو په نه لګولو سره اداري فساد دود کړی او د دوی د پروژو کیفیت هم ټیټ دی. میرمن دستگیر وایي دوی هڅه کوي چې وروسته له دې د نړیوالې ټولنې مرستې د افغان دولت د بودیجې له لارې ولګوي. دا وایي زه د دولت د استازې په توګه ویلی شم چې دولت متحد دی هغه ژمنه چې د کابل په کانفرنس کې نړیوال ټولنې لخوا شوې عملی کړي ل امرسته کوونکو سره ښه او نږدې همغږي ولري. موږ ل امرسته کوونکو سره کار کوو او له هغوی څخه موږ غوښتي چې باید د کابل کانفرنس ژمنه چې په اصولو کې 50% مرستې به د دولت د بودیجې له لارې لګوي عملي کړي، او بل دا چې موږ د مرسته کوونکو هیوادونو لپاره یوه پالیسي جوړوو چې د 2012 کال تر لومړیو به بشپړ شي. موږ غواړو د امنیت، حکومتدارۍ او د پراختیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه دا مسؤلیتونه واخلو. میرمن دستګیر همداراز ویل هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا په خپله لګول کېږي د ولایتونو په کچه تر ډیره انډول پکې په پام کې نه دی نیول شوی. دا انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې نړیواله ټولنه بیا وایي چې افغان دولت د مرستو د لګولو وړتیا نه لري او اداري فساد پکې پراخ دی، خو افغان دولتي چارواکو دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی کولای شي د دولت له لارې د نړیوالې ټولنې د لګول شویو مرستو حساب ورکړي.
لبلې خو د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون ویلي چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي باید د استخدام په نوي سیستم کې مداخله ونه کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي ځینې وزیران او جګپوړي دولتي مقامات غواړي په اړوندو وزارتونو کې د خپل خوښې کسان استخدام کړي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون وایي د اصلاحاتو د نوي سیستم منل او عملي کول به د دې سبب شي چې د ملکی ادارو کارکونکو کاري خوندیتوب پیدا کړي. خو د دغه کمیسیون چارواکي وایي یو شمیر وزیران او د ادارو رئیسان له دوی سره همکاري نه کوي او هغه کسان په دندو نه ګماري چې د آزاد رقابت له لارې انتخاب شوي دي. د دغه کمیسیون د اطلاعاتو عمومي رئیس عزیز الله آریافر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي ادارو د پیاوړتیا لپاره د ته اړتیا شته چې افغان حکومت د استخدام د نوي سیستم په عملي کولو کې ګټور ګامونه واخلي.
البته تمام اجرات و اعمالش الزام آور نیست.
به اداری اصلاحات ټول اجرات الزامی ندی، بلکه خپل وزارتونه د اصلاحات مالکین دي. د افغان ادارې تګلارې باید تثبیت شي چې هیڅ یو وزیر او د ملکیتونو مسؤل نسی کولای د آزاد رقابت په بهیر کې لاسوهنه وکړي، او کوم کسان چې له دې لارې بریالي کیږي باید فورا ومنل شي. د ملکي خدمتونو د تعیناتو بورډ باید له ډیرو صلاحیتونو برخمن شي. ځینې وزیران او عمومي رئیسان علاقه لري چې وزارتونو ته خپل ټیم راولي، خو د آزاد رقابت له لارې ټاکل به دغه ټیم مات کړي.
ښاغلي آریافر زیاته کړه کوم کسان چې په دې وروستیو کلونو کې د آزاد رقابت له لارې په دندو ګمارل شوي تر ډیره کاري خوندیتوب لري. د اداري اصلاحاتو کمیسیون دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې افغان ولسمشر حامد کرزي د دودیز لوی جرګې په وروستۍ ورځ وویل چې د هیواد ملکی ادارې کاري خوندیتوب نه لري.
د افغانستان اداري قانون مسؤلیت نه لري. کنن زما زړه وغواړي چې فلانی کس باید له دندې لرې سي، نو لرې کولی سم. هیڅوک نشته چې پوښتنه وکړي چې ولې لرې سو او چیرته ولاړ. همدا لامل دی چې په افغانستان کې یوه ښه اداره نه رامنځته کیږي. باید زموږ تکړه او تجربه لرونکي ځوانان راشي، ګډون وکړي او د افغانستان ادارو ته ننوځي. هیڅ یو مامور باید د شخصي عقیدې له مخې له دندې لرې نه سي، بلکې قانون هغه په دنده وګماري او قانون یې لرې کړي.
ښاغلي کرزي زیاته کړه له دې سره چې په دې برخه کې زیات کار شوی، خو تر اوسه هم ځینې کسان د پیژندګلوۍ له مخې په دندو ګمارل کیږي او په ناحقه توګه له دندې لرې کیږي. یو شمیر افغان کتونکي بیا په دې باور دي چې د افغانستان ادارې په ګوندونو ویشل شوي، او همدا لامل دی چې په ملکي ادارو کې ښوالی ناراضي. کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې په ادارو کې د تجربه لرونکو او پوهو کسانو ګمارل به د دې سبب شي چې ملکي ادارې پرمختګ وکړي.
دغه اداره له اوله پالکون له کنفرانس یو تنظیمي اداره ده، او دغه تنظیمونو تر منځ دا ویشل شوي ده. صحنیه لري هم ولایتونه ویشل شوي، هم ولسوالۍ، او هم قمندانۍ، او هم ټوله اداره په مجموع کې. په داسې حالت کې یو سیاسي اراده په کار ده د ولسمشر لخوا. منظور مې دا دی چې دغه صحنیه له منځه یوسي، قمندانان، وزیران د هغه مشخصاتو د ارزښتونو پر بنا وټاکي چې هغه لیاقت ولري، تخصص ولري، تعهد ولري ملي ګټو ته.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې تر اوسه په 20 وزارتونو او خپلواکو ادارو کې د اصلاحاتو نوی سیستم پلی شوی، او له 100 څخه زیات کسان د آزاد رقابت له لارې په دندو ګمارل شوي. په ورته وخت کې ویل کیږي چې په ځینو برخو کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون کارونه هم شفاف نه وي، او داسې کسان بریالي اعلانوي چې دوی ورسره پیژندګلوي ولري، خو دا هغه څه دي چې دغه کمیسیون چارواکي نه مني. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
زمکاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدون کو دا وخت سهار 10 بجې او 13 دقیقې دي. اوس په مکرې تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیسته چې زکیه غیاسی وړاندې کوي.
په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کارپور دینس کوکس پر نوویل د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پاکستان مرکزی رول لرلی شي. د افغانستان د ستونزو په هواري کې ایران او یا هندوستان هم مهم وبلل، خو وویل چې پاکستان تر ټولو مهم دی. یو افغان پلاوی پاکستان ته روان دی چې په دغه هیواد کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د وژل شوي مشر د ترور په اړه تحقیقات وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې افغان پلاوی به په څه ډول په پاکستان کې د برهان الدین ربانی د ترور په اړه تحقیقات وکړي. جرمنی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د مسؤلیتونو د انتقال په برخه کې د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړي. دا کونړ امنیتی چارواکی وای چې تیر ماښام ایساف سواکونو د وسلوال طالبانو په یو پټنځای برید کړی چې پکې د یو طالب قومندان په ګډون 9 وسلوال وژل شوی دي. امریکا، بریتانیا او کاناډا پرون د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد نور سخت بندیزونه اعلان کړل. د پاکستان پوځ وای چې وسلوال کسانو پرون دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې څوار له سرتیري وژل دي. د مصر پر پوځي چارواکو پرون ورسته له هغه نړیوال انتقادونه زیات شول چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې پر مظاهره چیان حملو ته دوام ورکړی. ویل کیږي د تشدد په پیښو کې تر اوسه 24 کسان وژل شوي او څه باندې 1100 نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي امنیتي ځواکونو نن دغه هیواد په ناکراره ولایت هومس کې درې کسان ووژل.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. په تیرو دوو ورځو کې په اورکزو او کرمې ایجنسیو او په بلوچستان کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښتو کې د راپورونو له مخې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان انګار په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د پاکستان په قبایلی سیمه اورکزو ایجنسی کې د دولتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ په نښته کې د دوو افسرانو په ګډون لسو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پوځي مقاماتو د معلوماتو له مخې د نخته د دوشنبه په ورځ مازیګر ناوخته د بر اورکزو په یو غرنۍ سیمه کې شوې. په سیمه کې د پوځي افسر چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې پوځي سرتیری په خپل یو مرکز کې موجود و چې ناڅاپه پرې د ناڅرګن شمیر وسلوالو لوري د سپکو او درنو وسلو برید وشو.
ہمارے اس میں دو آفیسر شہید ہیں، ایک کیپٹن ہے، ایک لیفٹیننٹ ہے، زخمی ابھی پتہ نہیں ان لوگوں نے کتنے دیے ہوئے ہیں، مجھے تو نہیں
پتہ. پدی بریت کے دیو کیپٹن پہ گڈون دو تن نظامی افسران وہ وجل شول د تپیانو د کرش میر په باب درته څن شمواله زکه چې لا هم په سیمه کې تصفیه عملیات روان دي او له مرکز نه بش پر لیس مختل نه دی را رسیدلې. لدین اصافی بریډ ورسته چې کله زموږ ځواکونو پر بریډګرو متقابل حمله وکړنو د ورسته راپورونو لمخې شلتنه بریډ کونکي هم ووجل شول، خو کېدای شي دوغې د تلفات او اصلي شمیر تر دې هم زیات وي. کاڅه هم نوموړي د ټپیانو د شمیر په باب بی خبري وکړه، خو پاکستانی رسنیو د پوځي مقاماتو له قوله د غشمیر اته تنه خولې. نوموړی وای دولتي ځواکونو تر دې بریډ ورسته په سیمه کې تصفیهوي عملیات ګړندي کړي او هڅه کوي سو د بریډګرو اصلي مراکز په نخ او لمنځه یوسي. بر اورکزی یو له هغو قبایلی سیمو ده چې له تیرې اوږدې مودې راهیسې پکې د وسلوالو پر ضد د پوځ تصفیهوي عملیات روان دي.
په همدې حال کې راپورونه وایي چې پاکستانی طالبانو د پاکستان له حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړې دي. رویټر خبری آژانس د پاکستانی طالبانو د یو قومندان له قوله راپور ورکړی چې په دې خبرو اترو کې د طالبانو یو غوښتنه د طالب بندیانو خوشی کول دي. پر دې موضوع د کابل چاپو ورځپاڼو یو لړ مطالب خپره کړي دي چې لنډیز یې حمید مومندوروي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ نن د پاکستان هغو هلو ځلو ته هم کتنه کړې چې د دغه هیواد له طالبانو سره د سولې لپاره کوي. خدمتګار نه دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلی چې د پاکستان حکومت او د دغه هیواد د طالبانو تحریک د افغانستان پر ضد په یو تړون کار کوي. ورځپاڼې لیکلی چې له طالبانو سره د پاکستان د سولې د هڅې به امریکا ناراضه کړي او هغه ځکه چې که په پاکستان کې په طالبانو فشار کم شي نو دوی به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر ضد خپلو حملو ته زور ورکړي. ورسپانه وړاندې د پاکستان د حکومت د دغو هڅو په اړه د پاکستاني طالبانو د ځینو قمندانانو څرګندونې راخیستې چې د ورسپانې په وینا په افغانستان کې به خپلو فعالیتونو ته زور ورکړي. خو ویسا خپلواکې ورسپانې به لیکلې چې د استرالیا لومړی وزیر ویلی چې پاکستان باید د افغان پولې پر امنیت پام وکړي او پرې نږدي چې وسله وال ترې د ځان په ګټه کار واخلي. ورسپانې لیکلې چې د استرالیا لومړی وزیر د خپل هیواد ملي شورا ته په وینا کې په دې ټینګار وکړ چې افغانستان باید بیا د ترهګرو په مرکز بدل نه شي. ورسپانې لیکي چې استرالیا اوس مهال په دې غور کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته خپل ځانګړي ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي. سدنوش نادلوتی ورسپانه بیا په یو مطلب کې د افغانستان د اسلامي تحقیقاتو د علمي مرکز په حواله لیکلی چې افغانستان اوس هم د ګاونډیو هیوادونو لخوا له سختو ګواښونو سره مخامخ دی. د ورسپانې په وینا دې مرکز د ګاونډیو د دغو ګواښونو او لاسوهنو د مخنیوي لپاره له امریکا سره ستراتیژیک تړون ضروري بللی، خو ټینګار یې کړی چې دا تړون باید د لویې جرګې د سپارښتنو پر بنسټ رامنځته شي. میلارمن نادولتی ورسپانه له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون دریځ راغسته. ورسپانه لیکي چې د ملي جبهې ائتلاف د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو ملاتړ کړی، خو د سولې لپاره روانې هلې ځلې ناکامه بللې. ورسپانه لیکي چې له وسله والو مخالفینو سره د سولې په اړه کېدونکې خبرې باید د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې پر مخ بوتلی شي. هیواد دولتی ورسپانه بیا د لویې جرګې د سپارښتنو په اړه د افغان حکومت دریځ کتنه کړې او لیکلې چې حکومت غواړي دا سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي. ورسپانه وړاندې د وزیرانو د شورا پر نوې غونډې ته هم اشاره کړې چې پکې د حکومت هغو ټولو ادارو ته چې له امریکا سره په ستراتیژیکو اړیکو کې ښکېلې دي سپارښتنه شوې چې د لویې جرګې سپارښتنې په پام کې وساتي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې لومړی اس ام اس 1800 او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام واورئ.
ولسی ژورنالیزم اس ام اس 1800 د ولسی ژورنالیزم دغه خبرونه د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لخوا د آزادۍ راډیو په همکاري وړاندې کیږي.
شنوندگان محترم و دوستان عزیز برنامه اتصالات 818 با تقدیم سلام و آرزوی صحتمندی و کامکاری شما، اینک این پروگرام را این جانب طاهر روشان با همکاری سالم ماجان صالح برایتان تقدیم می‌داریم.
زم پخپلوار اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم او په دې پروگرام کې یو ځل بیا د دوی پلسګونو ټلیفوني پیغامونه راخستې دي چې دوی پکې خپل بیلابیلې ستونزې بیان کړې دي او لچرواکو څخه د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. بهیر وردک لیکي، ولې افغان چرواکو تل یوازې نورو ته سترګې نیولې وي؟ ولې خپل نفتي ذخایر د برېښنا بندونه او معدنونه نه کاروي؟ یو متل دی چې وایي تر پردي زوی خپل لور شاده.
بله ساله جان، اگه سمس از دوست ما فقیر محمد در ولسوالی اشکمش برای دهاقین یک بوجه گندم از طریق همبستگی توزیع گردیده، اما دهاقین میگویند این مقدار گندم کافی نیست و مشکل مردم را رفع نمی کند. امیدوار هستم که این پیام ما را به گوش مسئولین برساند.
بله، د میر زمان په نامه اوریدونکي د کابل سروبي ولسوالی څخه په خپل پیغام کې لیکلي، د وزبین د کلی خلک برق، پوخ سړک، د خصوصي مخابراتي شبکو اسانتیا او نور سهولتونه نه لري. زموږ دغه پیغام مسؤلونه ته ورسوي چې زموږ د ستونزې په حل کې مرسته وکړي.
بله، اگر حملات ناتو از طرف شب قطع گردند، شاید زمینه بهتر فعالیت برای طالبها مساعد گردد. و سلام محمد عالم.
او قدرت الله بیا له کابل څخه په خپل پیغام کې لیکلي، په کابل کې د ګازو بیا ډیره جګه سوې ده، حکومت باید په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي.
امریکا و انگلیس به همکاری نزدیک پاکستان گروه طالبان را به منظور یافتن جای پا در افغانستان با وجود آوردند و چنین معلوم می شود که این نهال به ثمر می رسد. رستم کابولی. خب، نظر دوست ماست و ما به همین شکل را نشر کردیم.
آزادی رادیو د چا د نظر پلوی یا مخالفت نه کیده، د خپل د اوریدونکو نظرونه دي. نثار احمد بیا د ننګرهار له سرخرود ولسوالی څخه لیکلي، په ننګرهار کې د برق مشکلات زیات دي، هیله لرو چې اړوند چارواکي ژر تر ژره اقدام وکړي او خلکو ته برېښنا ورسوي.
بله سالی جان، شما خبر دارن که هفته پیشتر لوی جرگه بول در کابل و با مرتبط باز سمسا بر ما مده. از جمله دوست ما عزت الله از ولایت هرات می نویسن، لوی جرگه اصلا هیچ فایده ندارد، چون اگر مردم رای بدهند که امریکا نباشد، این دولت رای مردم را باطل خواهد کرد.
په دې باب زه هم یو پیغام لرم چې جهانزیب هوتک د کابل قرباغ ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې شاغلی کرزی باید د لوی جرګې پر ځای اول له وسلولو طالبانو سره جرګه کړې وای چې تر څو افغانستان ته سوله او امنیت راغلی وای. خو بیا هم زه له مخالفینو څخه دغه خواهش کوم چې باید له دولت سره یو ځای سي.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. عبدالکریم از قریه جرقدوق ولسوالی خوشتیپه. در قریه ما قابله وجود ندارد. خب منظورشان از نفس قابله است. مردم از این ناحیه با مشکلات مواجه هستند. پیام میان را به مقامات مسئول برسانید. خب ما نشر کردیم، امید که مسئولین شنیده باشند.
زیاتر اوریدون کوچی سیمیسون راستولی دغه غشتنه کړی چې چرواکی دی د آزادی رادیو لاله د دوی پیغامونه ووري او د دوی د ستونزو په حل کې دی مرسته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ، موږ خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت غړون کونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خبرونو او کلو باندې خبرونه آزادی رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 8013 شمیرې ته یو اس ام اس له استولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبريال شئ. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لګلی شئ، دا هم کولی شئ چې اتصالات شمیرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولیږئ. د اتصالاتو د شرکت 8013 شمیره د آزادی رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د سن الله په نامه اوریدونکو له لغمان څخه لیکلي چې د چارکلا د کلی غټه ستونزه دا ده چې د سړک د جوړولو کار تر دې مسلم کلی پورې رسیدلی، خو تر اوسه چا د بشپړېدو غم نه دی خوړلی. د لغمان ولایت له شاروالۍ څخه هیله کوو چې د سړک د جوړولو غم وخوري، ځکه چې د سړک د خرابۍ له کبله خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
سلام علیکم رادیو آزادي. میم نون الف از ولسوالی خوجهغار ولایت تخار. ما مردم ولسوالی خوجهغار با یک ولسوال و با تطبیق کننده نقشه شهر بسیار احتیاج داریم. ولسوال ما 12 سال می شود که ولسوال است، ولی حتی با تطبیق نقشه مخالفت می کند. لطفا پیام ما را به مقامات مسئول برسانید.
دیده ورته پیغام د ایوب په نامه د یو اوریدونکو دی چې له ننګرهار څخه رالی ژره دی. اوریدونکو لیکي چې زموږ په خوګنۍ ولسوالۍ کې درې لوی زورواکان ست چې نه غوړي زموږ خلک په ورورولۍ کې ژوند وکړي. دولت دی د دغو کسانو په کنټرول کې مرسته وکړي. اوریدونکو چارواکو څخه غوښتنه کړې چې د ازادي رادیو د لارې دغه پیغام ووري او د دوی د ستونزې په حل کې ورسره مرسته وکړي.
د ناحیه د عقب بلاک‌های میدان هوایی زمینهای دولتی است که مردمان زوراور آن را غصب نموده که اکنون تمام راه را به خرابه تبدیل کرده اند. هیچ کس پرسان نمی کند. خواهش می کنم تا شکایت بنده را در رادیوی آزادی نشر نماید. با احترام از طرف جلال زی.
کابل سخه برسته ولی خانه
ها ادمان بله، چون بلاک های میکرو میدان هوایی
نانو پا کابل که
کابل از بله.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه ایشان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
شما نه تنها اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو، بلکه در صورت امکان می توانید عکس، ویدیو و صدا را نیز از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
انجینر زاهد سلیمان خیل لیکلی دی چې د لوړو زده کړو وزارت څخه هیله کوو سش کال د کانکور او د بورسونو دپاره په ازموینو کې له پوره شفافیت څخه کار واخلي.
بعد از تقدیم سلام، والی لوګر میگوید که امنیت در تمام ولایت لوګر خوب است. اگر امنیت واقعا خوب است، چرا پولی که برای قریزی سرک برکیراجان ولایت لوگر تقریبا 2 سال می شود تخصیص داده شده برای تطبیق همین پلان مصرف نمی گردد؟ پس معلوم می شود که سخنهای والی لوگر دور از حقیقت است. محمد عالم.
البته د لوګر والی سمونه مخکې د ازادي او اوردونکو له پروګرام سره په ځنګړي مرکه کې دغه خبرې کړې وې. محمد صادق صافي له لغمان څخه لیکلي، د لغمان ولایت په اداره کې به هدا فساد استه، حتی د تذکرو ورکولو مامورین په ښکاره ډول د هر تذکرې د ورکړې په بدل کې په زرګونو افغاني غواړي.
عبدالسمد حیدری از قریه دیایای ولسوالی د سبز کابل: یک مشکل که همیشه مردم را آزار می دهد عدم تشخیص مرض از جانب دکتر می باشد. مثلا یک دکتر می گوید زردی داری و دکتر دیگر می گوید مرضی دیگری داری. امیدوار استم که این مشکل ما را به مقامات مسئول برسانید.
بله، زبا دوی سمسونه زکو ویم چې دا یو دیواز یو جمله ده.
درست.
جهانزی به تک لیکلی د قرباخ پولیسوالی کې خدمت نه دی سوی. رفیع الرحمن د پکتیا پانتون د انجینری په هنزي محصل لیکلی، د ازادي رادیو لاري د مخابراتو وزارت څخه دا غوښتنه لرو، هغه کاری جوازونه چې دوی خصوصي مخابراتي شبکو ته ورکړي ارزیابي وکړي. د دغو شبکو مشران دي وزارت ته ورغواړي چې خپل ځواب ووایي، ځکه چې دغه شبکې ملت ته معیاري خدمات نه وړاندې کوي.
خب سمس آخر ماست. سلام و درود به تمام کارکنان رادیوی آزادی. یک تن از معصران در معلمین سید جمال الدین می باشم. دولت بر علاوه که برای ما لیلیه نمی دهد، مدت 5 ماه می شود بدل ایاشه ناچیزی را هم که می داد برای ما نرسیده. امید است که پیام ما را با مسئولین وزارت معارف برسانید و سلام. دوست عزیز، این قسمی که شما خواهش کردین ما هم امید پیام شما را خواندیم و امیدوار هستیم که مسئولین در زمینه توجه بکنن.
بله، محمد صادق صافی لغمان څخه لیکلی، استراتیژیک تړون به په هغه وخت کې ګټه وکړي چې په افغانستان کې مشت امریکایي سرتیری د افغانستان نافذه قوانینو او اسلامی ارزښتونو ته بشپړ درناوی وکړي. د سرغړونې په صورت کې به خلک ورڅخه ناراض وي. او ورستۍ پیغام ده چې حابیل د وردګ ولایت څخه لیکلی، د وردګ ولایت زیاتره ځوانان په ایران کې خواري کوي، له اوس نه یې دغه هیواد ته سفرونه پیل کړي دي. د دولت څخه غواړي چې دغه خلکو ته په افغانستان کې دننه د کار زمینه برابر کړي.
بله سالی جان، قسمی که میبینم اسم صاحب و پیمای شما هم خلاص شد و از ما هم دیگه. بازم امیدوار هستیم که دوستای ما با پروگرامشان اسم صاحب و پیمای خود بفرستن و ما هم با خوشی و با کمال افتخار همه اسم صاحب را میخوانیم.
حتما دوی سخه هیله که وچه ده اتصالات مخابراتی شبکی پا مرست ده خپلی سیمی مهم ستونزی را سر شریک کردی اموج با دوی لکلی پیغامونه یا اسمیسونه ده هم ده پروگرام دلاری خبرو او ده چرواکو ترغجونو پره به رسو. تربل پروگراممو پر لوی خدا اسپارم.
خدا حافظ.
نیما نړۍ د خټو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیما نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ، زه لینا شریفي په دې خبرونه کې راټول شوی مطالب وړاندې کوم. دینی منړی کې لمړی دی وی معلومې خځې خواله ورو
کې خور کې اویلی کې منال نو د کور مخ کې منال د سیم قطار ساتلو نه منګي او دیګي بم کې خور سیم بل ګراړه کې ډېرې زکه زورته لوا ګړه کې وا ګړي اته به مفت خدای پاک ای تعالی تر په دم زړه کې به ملګر ته به جواب نو تو
بیا د پار اولمپیک یا معلولانو د خزو د برخل ورزشي فعالیتونو ریپورت لرو.
مالیات ناتوانی نیستم، ما هیچ مشکل ندارم که از ناحیه دست بازم مالیات دارم، مگر مشکل ندارم.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې جنگ جګړو شاوخوا 2 میلیونه معلولان پر ځای پریښي چې ګڼې ښځې هم پکې شاملې دي. که څه هم په افغانستان کې ګڼې روغې ښځې هم له محدودیتونو او ستونزو سره مخ دي، خو د معلولو ښځو او نجونو ستونزې بیا تر نورو څو برابره دي.
په کورنۍ او ټولنه کې له دوی سره ناوړه او سپک چلند کیږي. له معلولیت سره سم د کار او کسب د زده کړې زمینې ورته برابرې نه دي، او له بلې خوا اکثره معلولو نجونو سره ان د ځینو وړو معلولیتونو له امله هم څوک واده کولو ته زړه نه ښه کوي. حال دا چې که د نارینه هر څومره معلولیت زیات وي، کولی شي واده وکړي او کورنۍ جوړه کړي. د کابل د سراسیاب اوسیدونکې جمیله له همداسې معلولو ښځو څخه ده چې د جګړو پر مهال د بمبارۍ له امله یې په 13 کلنۍ کې مور، پلار او د کورنۍ نور غړي له لاسه ورکړي، او دا په یوه لاس معلوله شوې ده. جمیلې ته دوه واړه ورونه ورپاتې وو چې د هغوی سرپرستی یې کړې او تر ثمره یې رسولي، خو وروسته له معلولیته چا د دې رایبارۍ ته زړه نه دی ښه کړی او تر اوسه چې 50 کلنه ده له خپلو نیمه خوا ارمانونو سره یوازې ژوند تېروي. جمیله د خپل معلولیدو کیسه داسې کوي:
دا داسې اوسې ما د شوروي وخت کې بزر تم کورم بمبار سه، مور مې، پلار مې، یو مې تره، دوه مې د تره بچانو پامیل سره له بینه لاړه، کورم اور سه، دوه ورونه مې او درې خویندې پاتې سولو. بیا زه چې د مام دا لاس په دیوال لاندې پرته وم، دوی په مړو سو، زما سې دیوال لاندې سوی وم، دا لاس مې په مورزادي نه ده، دا لاس مې په دیوال پخسه لاندې راخته سوی وم، دا لاس مې همداسې و. وخت سې دوه ورځې ما هلته پرته وم چې زه پم په ځوان دا غوګونه مې دغه مې یار دی د تیارو غوګو دو یار کاڼه کړي وو. ما هلته سې پرته وم سې وخت کې ګرد نور ګرځې سوی کالي مالي لږ خار زی راوویستم، دوه ورځې دوه شپې م هلته سې راوویستم، دوی په مړو سو، د ما مور مړه وه، پلار مې مړه، ورونه مې، ورور مې وړکی و، دا خویندې سیاسرو سیاسر یې اتربرو همداسې بوتلې، دا دوه خویندې مې چې زه مې تا ورور سره وم 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 ورور سره مې دا د ما لاس خوږېده، وی لاس مې وی لاس مې هغه ښه و نه بد، ورور مې وړکی و، نه ډاکتر ته بوتلم، نه ښه لاس مې همداسې جوړ سه. یو وخت مې چې دا ورونه قطع سو، ډاکتر ته بوتلم، هډوکي داسې سوي دي، بېجایه جوړ سوي دي. ته نن ورځې مې دا لاس همداسې پاتې ده، بل ورور مې هم زه چې شهید سه، همدا یې ورور سره مې ناست. هغه مې اوس بیا پاکستان ته مهجرت وکړ، 15 کاله مې هجرت کې تېر کړل، اوله مې ورور سره وم، اوس مې د وراره ښځې سره.
افغانستان کې د ټیټې فرهنګي کچې او ناپوهۍ له امله ډېر ځله معلول کسان د هغوی د معلولیت په یادولو سره ځورول کیږي او سپکاوی یې کیږي. جمیله وایي چې دا هم له دې سپکاویو ګوښه نه ده پاتې شوې او ډېر ځله له دې امله ځورول شوې ده.
وی د ډیرو ښځو ورته ویل ته خدای دې پېښور کې د کور سره اویلي کې منال نه و، د کور له مخکې منالو چې ما به په سم قطار د بو هغه کېښود، ساتلونه منګي و دیګي به م کېښود، چې ما به لږ راړه کوي. ډېرې ښځو ورته ویل وا ګوډه کوي وا ګوډې، چې ما ورته ویل خدای پاکه یې تاله طرفه د مځل کې به مې بېرته به مې جواب نه ورته وا ګوډه کوي، تا ولې رشکه ډکه ما ته به ډېره په ما سخت سي خدای پاکه همداسې ډیزاین زړه سه به مې ویلې. یا دا کور کې کومه خبر به راغله، کور ده لاندې باندې سې زه چې به بیا سکېنه وزاړم، خدای ورته به خپل کور ور بو، ما به ولې دې احتیاج ځم تیرا ودلته خو ما خا کور دا یو نارینه خو نه خبرېږي کینی ورور مې ماته ته تر اوسه نه دی سل دغه جاجی دا سالته کې خو بیا کور کې مې خزو هغه کېږي زتي دا خود خا ما خا راځي زرکې ساتم تزل مې دا هغه راخته لې دی زتي غم بادي غدو دونه کې راخته لې.
څه هم جمیله د خلکو سپکاوي او خپل یوازیتوب ځورولې، خو همت یې له لاسه نه دی ورکړی. جمیله بې سواده ده، دا وایي چې د دوی په کور کلي کې د ښځو له کوره بهر کار کول ښه نه ایسول کیږي، ځکه یې له کوره بهر کار نه دی کړی. خو دا وایي چې لکه یوه سالمه ښځه د کور ټول کارونه کوي او د دې تر څنګ د ګټې وټې لپاره خیاطي هم کوي.
کار مالته خزر تل ورس دل تل خیاطی کورس ترس هغه بیا د منګه کاډه تیر راغله کرای کورم ده ات په نیم کاله کې مې خوشی کړ خیاطی ما یتی کوي سم ډوډی په خوای سم د ماشین کارو کې انده جامې غندم ات یو خیاطی ما یتی د شان کوي سم شای کوي سم دا د ما د قسم جامې سم ملته خوشی کې په دوړ سترګو یې ته غند دا پرون ابل پرون ال تخزی زوې مریض ا د نن باندې ډوډی نه په خوله ما خپل ډوډی د دې مور بستر ما خپل ډوډی په خکړه کې ته مې راسې ته در تپخکم اغه می مرتفخکم مالزه ثواب خوبه میس
په دنیا حکم چلون کو خلقو ایتم بم تا قاتل رن کو خلقو
دنیا زمونگا یو شریک کلے لے زمون پکلی کی شرم چوڑا وی 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 زمون پکلی کی شرم چوڑا وی
ٹھٹھ میں بولا خورزنگ را بانده مکڑا تیت میمه بوله خورزنگ را بانده مکڑا زپدی افتادگی که لوی گرنگیم درنو اوریدون کو ویل کیگی چه ده ملولو کسانو ده جسمی او روانی سلامتی تر طولو خا او اغیزنا کلاره داده چه ورزش ده وحد زولشی او لمالولیت سره سره ده هغو دشته وردیاو پور پیجندلو که ورسرم رسته وشی لکه څنګه مو چې مخکې وویل په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه معلولان ژوند کوي چې ګڼې ښځې هم پکې شاملې دي. د دغو معلولانو زیاته برخه د کار، زده کړې او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه بې برخې دي او په مایوسۍ او بېوزلۍ کې ژوند تېروي، خو ګڼو نورو بیا معلولیت په سړه سینه منلی او لکه روغ انسانان عادي ژوند کوي او ځینې داسې فعالیتونه هم کوي چې ښایي ګڼو روغو انسانانو ته عجیب وي، لکه سپورتی فعالیتونه. د افغانستان پارالمپیک یا د معلولانو سپورتی څنګه او کاله مخکې د المپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې جوړه شوې چې په مرکز او ولایتونو کې د ځینو ښځینه په ګډون 15,000 غړي لري. نوریا نجفی چې په ښي لاس معلوله ده او د پارالمپیک د نجونو په یوازینۍ سپورتي څانګه پینګ پانګ کې لوبه کوي د خپل معلولیت او لوبو په اړه وایي.
مدت شش سال میشه که من این ورزش رو پیش میبرم، نه تنها این ورزش
بلکه شپک کلکی چه دا ورزش کم، نه یوازی پینگ پانگ بلکه ده ترانی او سرکس با گروپونو که همیم زما خیلی از قطعش بای کسه هم دا ورزش باید با خیلی از تر سرشی خوزم گستاز منگ سر داسی کسان لوبی تا دروی چه معلولیتی سر وردوی بیستون زن نپیدا کیگی. منگ داونه دری ورزی دیو ساد لپارل دلده ورزش کو لدی ورزش سرمی دیر مینه دا حساب که دیر کم لدی عمل پا ملی تیم که هم شامل شویم.
حلیمه چه لیوی پخی معلوله ده وایی کله چه معلوله شوم نو دیره بزاوریدم او زن را تبا دیسیده. یوازی خوانزی تطلم او داسی گمان میکاو چه بل هیچ کار نشم کولای. خو کلمه چه ورزش پیل کرد جون میبدل شو. حلیمه زیت ویچه تروسه پگانو کورنه و لوبو که گرون کلای. او داده ده پارالمپیک ده 2012 میلادی کال پا نریوالو لوبو که چه پلندن که جوریگی گرون تا کندیده شویده.
پینگ پانگ مدت 5 سال میشه که شروع کردم، بسیار یاد گرفتم.
پینزه کلکی چی پینگ پانگ ورزش می پیل کردی، خیم ازده کردی، لی معلولو او روغو ورزش کارانو سرم پا گانو سیالیو که گردون کردی، کپ او میدال نمی گتلی دی، او داده ده معلولانو سیالی ده چی پا 2012 کال که پلندن که جوریگی تکل شویم. زما معلولیت لما شمالی دی پخی دلند ولی لعمل دی، لغا وقتا می چی ورزش پیل کردی بیا می هیچ کمی نده احساس کردی، او پا زان می باور پیدا شوی، او پراتون که هم نغوارم لچه کم او وسم.
د افغانستان د پارالمپیک د نارینه و برخه للس و زیاد فدراسیونونه لري او ګڼ معلولان پکې لوبې کوي، خو معلولو ښځو او نجونو ته تر اوسه یوازې د پینګ پانګ په برخه کې د تمرین او لوبو زمینه برابره شوې ده. د پارالمپیک د نجونو د برخې ترینر سفر محمد احمدی وایي چې که نجونو ته په بیلابیلو برخو کې د ورزش زمینه برابره شي، دوی کولی شي لکه روغ کسان ښې وځلیږي او ښې لاسته راوړنې ولري. نوموړی د معلولو ښځو ورزشي ستونزې او غوښتنې داسې راښیي.
ما د 5 سال باید بسیار دستاوردهای بسیار
موږ باید په دې 5 کلونو کې زیاتې لاسته‌راوړنې او بهرنی سفرونه لرلای، خو تر اوسه موږ ورزشکاران بهرنی سیالیو ته نه دیدلی. معلولیت ناتوانی نه ده، که امکانات وی چې معلول کسان لاس په کار شي هر کار کولای شي. زما وړاندیز دا دی چې معلول نجونو ته د پینګ پانګ ترڅنګ نور ورزشي فدراسیونونه هم جوړ شي. دغه راز موږ ځای او وسایل نه لرو چې باید موږ ته برابر شي.
په نړۍ کې د پارالمپیک لوبې لومړی ځل په 1940 میلادي کال کې په لندن کې د هغو برتانوي سرتیرو لپاره جوړې شوې چې د دوهمې نړیوالې جګړې په نتیجه کې معلول شوي وو، چې بیا وروسته په دغو لوبو کې د جګړې د قربانیانو ترڅنګ نور معلولان هم شامل شول. پا
پار اولمپیک لوبی ل1968 میلادی کال را په دیخوا هر څلور کاله یو وار په منظم ډول جوړیږي او د نړۍ د معلولانو د بیلابیلو سپورتي څانګو ټیمونه پکې سیالۍ کوي.
دخپل هر سودا بس پخاتر ژوند لسنگنا سزا باور کوي دنبی ژوند دنبی فکر پټال د غلامۍ تصور مزنګوي مونږ خوبونو ل تصویر جوړو زمون دلاس قلم اور زوي زمون پکلي کې شرم جوړوي زمون پکلی کی شرم جوڑوئے زمون پکلی کی شرم جوڑوئے
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې